پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ورځ په خیر دی آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست نن شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د تله یا میزان دوهمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 23 سره برابر ده د خبرونه په خبرونو پیلو ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي ښاغلي بایدن پرون د سپتمبر په 23 په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی د امریکا ولسمشر که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پرېکړې په اړه کانګرس ته خبر ورکړی و خو رسمن یې اوس دا اعلان کړی طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه ګام بللی او ویلی دی چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وکړې محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د ملي جبهې له غړیتوب څخه استعفا وکړه د ښاغلي قانونی لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي وو له دې جبهې خپله لاره بیلوي قانونی ویلی دی چې د جبهې له غړو سره د ملي وحدت سوله او امنیت سیمایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نشول ځکه استعفا ته اړ شو قانوني په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسی جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې او په دې وروستیو کې د ژغورنې د مقاومت له جبهې سره چې د پخواني دولت چارواکي او د طالبانو مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي یو ځای شوی وو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوې څاته لویدلې میرمن وژغورل شوه د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي یاده ښځه د جمعې په مازدیګر د هلمند د نادلي ولسوالۍ د ماتکې دښتې په سیمه کې برمې ته لویدلې وه چې تېره شپه شاوخوا 3 بجې وژغورل شوه او اوس د لشکرګاه په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ دوه نور ماشومان هم د هلمند په کجکي او نادلي ولسوالیو کې ساته لویدلي وو چې ونه ژغورل شول اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول غیر دوستانه عمل دی او د اوکراین او ایران اړیکو ته یې جدي زیان پېښ کړی بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پرېکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي ایران تر اوسه د دې پرېکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د ایران د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي په ایران کې انټرنیټي خدمات د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي په ایران کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیول شوه او 3 ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې ساه ورکړه د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23 په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د نوي کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کړی متحد ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې یې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان برابر کړي قدرمنو اوریدونکو را سره وسید د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه جزئیات درکوو چې د افغانستان نوم یې د هغو هیوادونو له فهرست څخه لرې کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي دا هم د طالبانو غبرګون
افغانستان د ناټو سره په یوځایوالي کومه ګټه نه وه کړې خلکو یې تلفات ولیدل شل کاله جنګ کې اوس ناورین شاهده وه
متحدي ایالاتونو په عین حال کې له افغانستان سره د 328 میلیون ډالرو مرستې اعلان هم کړی په هلمند کې خلک له طالبانو هغو کسانو ته د سزا ورکول غواړي چې د خپلو برمو سرونه نه پټوي
د دولت صحیح دغه کسانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کړي
د کونار په ځنګلونو کې د ځنغوزو حاصلات سکل کم شوی ځکه چې دانه یې وړه پاتې ده.
واورې وشولې او د ځنغوزو میوه هغه وده چې دغه محدود پاتې شول. د ځنغوزو دانې کیفیت کمزوره ده او دانه کوچنۍ ده.
په ایران کې د روانو نارامۍ وروستي حال ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه لری کړی چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلی بایدن پرون د سپتمبر په درویشتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړی. ښاغلی بایدن که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې له خپلې دې پرېکړې څخه کانګرس ته خبر ورکړی و، خو رسمن یې اوس دا اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
له افغانستان یو بل نړیوال امتیاز هم واخیستل شو. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته ورساوه. سپینی ماړی د افغانستان په وخت پرون ناوخته د امریکا د جمهور رئیس هغه لیک خپور کړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولې. په دې لیک کې د جمهور رئیس بایدن لقبل لیکل شوی هغه واکونو ته په کتو چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د یو جمهور رئیس په توګه ماته راکړل شوی د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان عضویت پای ته رسوه. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوموه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لار هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال افغانستان د غیر ناټو د عمده متحد په توګه اعلان کړ، خو طالبان بیا د امریکا د جمهور رئیس له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه ګام ده. افغانستان د ناټو سره په یو یووالي کومه ګټه نه وکړي، خلکو یې تلفات ولیدل، شل کال جنگ کې اوس ناورین شاهد وه. دا ښه ګام ده چې موږ د کوم نړیوال پکت عضو نه یو، بلکې غیر منسلک او مستقل او خپله اراده ولاړ ملک یو.
طالب چارواکي داسې مهال د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان له لرې کېدو هرکلی کوي چې اوس مهال د دوی په لاس کې ټول امنیتي او پوځي تجهیزات د امریکا او ناټو لخوا پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. د امریکا جمهور رئیس له دې پریکړې وړاندې د روان کال د جولای په شپږمه د امریکا کانګرس مشر نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي وو چې د 1916 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې له مخې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو اعلان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا 18 لوی غیر ناټو متحدین ولري. ارجنټاین، آسترالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس له دې وروسته د غیر ناټو عمده متحدین بلل کیږي.
و امور دل چې د امریکا ولسمشر د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست یا لست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. خو له بلې خوا په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس ګرېوان دي، متحدو ایالتونو له افغانستان سره د نورو 328 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو وویل امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکلي چې د متحدو ایالتونو دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنو په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامداره وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوید بیسلی یو ځل بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بیوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې. ښاغلی بیسلی له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریه، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو سره چې بېوزلې دي مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړه چې دای ټریلیون ډالر نه غواړي بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې ډېرې لوړې شوي دي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې دي او دې هیوادونو ته ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات راشي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د میلیاردرانو له یوې ډلې سره هم وکتل او هغو ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند اوسیدونکو وایي طالبان دې له هغو خلکو سره قانوني چلند وکړي چې د ژورو څاګانو یا برمو سرونه نوي پټ. د دې ولایت اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبان په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي او د دوی په وینا څوک عمل نه کوي. طالب چارواکو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلې ده چې د دوی د مشرتابه له لورې هدایات خلکو نه دي عملي کړي چې له کبله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یو ځل بیا یوه ښځه برمې ته ولوېده چې تر 8 ساعت هلو ځل وروسته وژغورل شوه او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي حکومت کې هغه کسان د قانون منګولو ته راکش کړي چې د برمو سرونه لڅوي او د ماشومان ژوند داخلي.
اول مغشتنه د دغه وطن د خلکو څخه دغه چې باید د دغه خپل برمو سرونه ورپټ کی هم به د خپل ماشومان ژوند په خطر کې نیوي نه به د نور مسلمانانو ژوند په خطر کې او بیا په چیرې مو د دولت صحیح له دغه سانان چې د برمو سرونه خلاص پریشي باید هغه سخت جریمانه کې چې مثال بیا دغه سی پیښه تکرار نسی.
تازه تیر شپه یو ځل بیا د دغه ولایت د نادالی ولسوالۍ د ماتکی د دشت په سیمه کې یو شزه تیر ورځ مازیګر ناوخته یوې سرلوڅي څایا برمی تلویدلې ده. د دغه شزه د ژغورل لپاره د سیمې سلګونه خلګو او ځایي طالب مسولینو نږدې 8 ساعته هڅه وکړي خو بل اخرات تیر شپه پر 3 بجې او 15 دقیقې وتوانېدل چې یاد شزه وژغوري. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض وایي چې یاد شزه د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسولې او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. خدای لومړی ځل نه دی چې په دغه ولایت کې سرلوڅي ساګانو ته شزې او ماشومان دیږي. همدغه تیر اونۍ په یاد نادالی او کجکی ولسوالۍ کې دوه نور ماشومان هم برمې تلویدلي و چې وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلخوا طالب مسولینو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا منلې دي چې دوی د خپلو مشرانو د امرونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې له امله یې ګڼو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دغه اعلامیه چې د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې خپره سوې ده پکې راغلي دي له دې وروسته که دغه ډول پیښې رامنځته کیږي د سیمې د خلکو ترڅنګ د ساحو امنیتي مسولین هم ځواب ویونکي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض وایي د یادو پیښو د مخنیوي په هدف د کورنۍ چارو د وزارت د مکتوب پر اساس ټول ولسوالۍ ته یو لوړ پوړی او با صلاحیت پلاوی استولې دي.
د برمو د ماشومانو د لیدلو د مخنیوي لپاره اسلامی امارت اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت په رسمي مکتوب په اساس او بیا د ولایت مقام د رهبرۍ په هدایت باندې و ټولو ولسوالیو ته یو لوړ پوړی با صلاحیت هیئت واستول شو. هلته یې ټولو مسؤلینو ته جدي هدایت وکړي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپلو برمو سرونه پټ کړي د دې لپاره چې بیا دغسې غمجنې پیښې تکرار نه شي.
پاتې رښپاژو میاشت کې د راپورونو پر اساس یوازې په هلمند ولایت کې تر دا مهاله د 12 ماشومان ژوند د سرلوڅ څاګانو اخیستې دي.
د نورستان مرکز او یو شمیر ولسوالۍ د ځنغوزیو پراخ ځنګلونه لري چې د خلکو په وینا سکالې د ځنغوزو حاصلات کم او دانې کوچنۍ دي. د دوی په وینا په سرطان میاشت کې به وخت واورې او ورپسې پرلپسې بارانونو له کبله د ځنغوزیو دانو پوره وده ونه کړه. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د نورستان د جنغوزي ولرونکو سیمو سیدونکې به هر کال به یې په لسګونه ټنه جنغوزي کېدل او له دې لارې به یې زیات عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو له امله د جنغوزیو دانو سمه وده نه ده کړې. د دوی په خبره چې د تیر کال په پرتله د جنغوزیو نرخونه ښه دي خو د دانو مزه یې نشته. د منډول ولسوالۍ وسیدونکې یعقوب خان:
فرض کول غوندې نه دی، زید دی او کم دی، بوټي چې وړوکی وړوکی هغه نیولی دی، ډېر وړوکی وو. دغه بارانونه او دغه وچکالي ضرر رسولی دی، درې چنده او څلور چنده به کم شي. فرض کول خو بېخه اندازې نه ډېر و، خو نرخونو کې خرابي شو، نرخونو کې هېڅ برابر نه شو. خو هم دلته من اوه کیلو هغه یو من دی، دلته په څلور زره هم خلکو خرڅ کړ، درې زره هم خرڅ کړ. فعلاً تازه دم دلته کلي ته راځي، 9000 افغانۍ اخلي. یو نرخ ډېر ښه دی، تجاران
په نورستان کې چارواکي هم وایي د اقلیم بدلون بې وخته واورو او بارانونو د نورو میوو په څیر د جنغوزیو حاصلات هم کم کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې پر څه باندې 3000 هکتار ځمکه د جنغوزیو ځنګل ولاړ دی چې هر کال به یې په منځنۍ توګه 1400 ټنه جنغوزي کول.
چې دیره تقریبا هر کال په منځنۍ ډول باندې 1400 ټنه پورې حاصلات لاسته راځي. سږ کال د جنغوزو حاصلاتو کې تقریبا 40% پورې کموالی پکې راغلی دی. جوزا، سرطان او وسط میشتو کې جلغوزي هغه میوه چې دی هغه وده کوي، او همدغه وخت کې واورې وشولې او هغه د جلغوزي میوه هغه وده چې دغه محدوده پاتې شول. دانه خامه ده، همدغه وجه ده چې د جلغوزو دانې کیفیت یو څه کمزوره دی او دانې کوچنۍ ده.
ښاغلی افغان زیاتوي چې نورستان کې د جنغوزیو د حاصلاتو کموالی یو بل علت د نورګرام ولسوالۍ اړوند په شامدره کې اورلګېدنه وه چې شاوخوا 8 هکتار ځنګلې سوځولې دي. په نورستان کې په داسې حال کې خلک د جنغوزیو په حاصلاتو کې د کموالی خبره کوي چې سږ کال په هیواد کې د جنغوزیو بیې لوړې شوې دي، او څو ورځې وړاندې د طالبانو سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 19 میلیونو ډالرو جنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي، او دغه اندازه مخ پر زیاتېدو ده چې په نږدې ورځو کې به 13 ټنه جنغوزي ایټالیا ته صادر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران دولتي چارواکو اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ایران په ګڼو ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. دولتي چارواکو مظاهرچیان د اسرائیلو عسکر بللي او خبرداری ورکړی چې سزا به ورکړي. صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې د ایران وروسته یو جریاناتو ته کتنه کړې.
په ایران کې د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون مظاهرې 9 ورځې ته ورسېدې. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دولت پلو ملیشو یا بسیجیانو او د بلوازد پولیسو د مظاهرچیانو پر وړاندې پراخ ځپونکي اقدامات کړي دي. خلکو له دې ټولو اقداماتو سربیره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی او په ګڼو ښارونو کې له پولیسو او دولت پلو سره په نښته اوښتي دي. دولتي چارواکو پرون تایید کړ چې ټول ټال 15 کسان وژل شوی دي، خو دا شمیر د بشري حقوقو مدافع سازمانونو څو چند لوړ بللی دی. لدې ډلې د ایران د بشري حقوقو یوې اصلو میشتې ډلې ویلي لږ تر لږه 50 کسان په دې مظاهرو کې وژل شوی دي. اخو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په وژل شوو کې هغه خلک شامل دي چې د لویدیز لخوا د خبره پارول شوی یا په شخصي دښمنیو کې پنهښ شوی. هغه په وژل شوو کې د پولیسو یادونه هم وکړه. خو د بشري حقوقو بیلابیلو مدافع سازمانونو د وژل شوو ارقام تر دې څو چند لوړ بللی ویلی دی چې امنیتي ځواکونه مخامخ په خلکو باندې ډزې کړې دي. وحیدی ګواښ کړی چې د دب خبره بلواګر په نخا او سزا به ورکړل شي. په خواله رسنیو په ګڼو خبرو شو ویډیوګانو کې امنیتي ځواکونه ښیي چې په مظاهره چانو باندې مخامخ ډزې کوي. دا خلکو عکسونه هم راوتلي چې هدف ګرځېدلی او وژل شوي دي. مظاهرې د سنبلې له شپږویشتمې وروسته له هغه پیل شو چې د ګشت ارشاد لخوا نیول شوې 22 کلنه مهسا امینی مړه شوه. حکومت د مظاهره چانو د ځپونکو اقداماتو ترڅنګ خپل پلویان هم پاڅولي او په بیلابیلو سیمو کې د حکومت په ملاتړ شعار ورکوي. خو د راپورونو په اساس بیګا دغه حکومت پلو خلکو له وتلو سره سره مظاهره چان په ټول قوت خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د ایران حکومت داسې وخت مظاهره چانو په وړاندې د لا ځپونکو اقداماتو خبره کوي چې نړیوالې ټولنې پر اساس کې ملګرو ملتونو د سولې ایزو مظاهره چانو په وړاندې د زور د کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو مسلو باندې پرون خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویان په وینا خاغلی ګوتریش ویلي لدی کابل اندېښنه لري چې د سولېز مظاهرې د قهري ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي. خاغلی دوجاری خبرې لرنو ته ویل ملګری ملتونو د ایران له امنیتي قواو غواړي چې د نامتناسب ځواک لپاره ولو ډډه وکړي او پر ټولو خواو غږ کوي چې لزغم کار واخلي او د کړکیچ د پراخولو مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
سموګه غاګله ازادۍ رادیو اوري د خبرونه دا برخه د لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه په مخکتنه پیلو اسمت څاروان توغښي.
د برتانیا مل ورسپانې د ملا عبدالخنی برادر په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه خبرې کړې دي. ورسپانه وایي ترامپ ویلي کله چې ولسمشر وو او د طالبانو لوی مشر عبدالخنی برادر سره خبرې کولې هغه ته خبرداري ورکړ چې یو مخبه لمنځه یو سی او بیا د نوموړي د کور عکس ورولې شه چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوی وو. ترامپ ملا برادر ته ویلی چې افغانستان وننیسی او امریکایانو ته زیان پیش نکړي. د زیاته کړي ملا برادر ته چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال دی وویل که دوی امریکایانو ته زیان واړو نو داسې گزار به ورکړي چې تر اوسه هیڅ هیواد نوی ورکړی. ترامپ دا څرګندونې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. د ویلي چې وروسته ملا برادر ته د هغه د کور عکس ولېشه. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړې خو اوس یې په امریکا کې د موقتي ویزو وخت په پوره کېدو دی. د دې لیکنې په پیل کې راغلي دا اونۍ د کانګرس د ودانۍ مخته د دوو هیوادونو یعنی امریکا او افغانستان بیرغونه د اعتراض په توګه درول شوی وو. د دوغو بیرغونو لسنګ د هغو افغانانو پلویان ولاړو چې د افغانستان د ورستیو دولسیزو د جګړې په لړ کې له امریکا سره د همکاري لکبل خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز زیاتوي ګنشمیر افغان ترجمانان موټر چلوونکي او نور تیر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله وایستل شول. د هغوی له منځه 2000 د امریکا متحدو ایالتونو ته راوستل شول خو له هغه وروسته د ډیرو برخلیک ناڅرګند دی ځکه چې اوږدمهالي ویزې یا اقامتونه نه لري او ویزې په ختمېدو دي. د امریکا په خوانی پوځیان او د افغانانو نور ملاتړ کوونکې له یو کال راهیسې په کانګرس کې هڅه کوي چې افغانانو ته په امریکا کې دایمي اقامت واخیستل شي خو د سپینې ماڼۍ یا حکومت له ملاتړ سره سره د کانګرس دواړه ګوندونه په دې برخه کې د یوې لایحې یا مقررې پر تصویب جوړ نه دي راغلي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمنی مې کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو خو اوس نور مطلب د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د هیواد او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ګواښونو له کبله اندېښمن دي. شهباز شریف دا څرګندونه د افغانستان په وخت تیر شپه د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې وکړه. د پاکستان صدر اعظم ادعا وکړه چې په افغانستان کې ځینې ترهګری ډلې میشتې دي او د په وینا د افغانستان اوسنۍ سرپرست حکومت باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي. زه امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
پاکستان چې په زلونو د نړیوال ټولنې او د افغانستان د مخکینی جمهوریت نظام لخوا د ترهګرو خوندی پټنځای یاد شوی. صدر اعظم شهباز شریف وایي ترهګرې ډلې افغانستان کې دي. شهباز شریف چې پرونی د افغانستان په وخت شپه مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل هیواد یې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای له افغانستان څخه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه لري. هغه د یو شمېر تروریستي ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي.
پاکستان له نړیوال ټولنې سره په هغو اندېښنو کې شریک دی چې په افغانستان کې له لویو ترهګرو ډلو لکه د داعش خراسان څانګې تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې د فعالیتونو په اړه یې لري.
پاکستانی صدر اعظم د خپلو خبرو د اثبات لپاره هیڅ ډول ثبوت وړاندې نه کړ خو له طالبانو یې وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو او ځنیو نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړي. طالبانو په روښانه د شهباز شریف څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل ځنې مغرضې کړۍ لګیا دي چې افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ مرکز ور معرفي کړي.
نړیوالو ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې نه به وکارول شي. د دنیا ډېرې مغرضې کړې شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي.
په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پاکستانی صدر اعظم دا هم وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د یو ګوندي په توګه هڅه کړې چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. په ښکارا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته طالبان تر نیوکې لاندې د چګرې په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی خو طالبان دا خبره نه مني. پاکستان چې د جمهوریت نظام پر مهال د بیلابیلو چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنو وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې چندان ښې نه ښکاري. دا څووم ځل دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو نیوکې کوي. د دې نیوکو په دوام پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا افغان خوځو سره جګړه هوښیاري نه ده. زرداری زیاته کړي طالبان باید د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي او باید په دې پوه شي چې د افغانستان ښځې زړورې او مقاومت کوونکې دي.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د ورستیو څرګندونو جزئیات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو ویب پاڼه د شهباز ما مخې ته پر کمپیوټر خلاص ده او همدا مطلب یعنی د پاکستان صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې حضور او فعالیت لري دا د سر مطلب دی خو د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور مطالب هم پکې لیدلای شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادۍ رادیو د خبری مجلې پورسته یو شیبو کیو
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کینز هم لغپار دا ماجر خوران دې برانو ز پل دې ډیره ور ز پل وران خوني ودان خوني ور وران کړي و زونه تاب نه لري چې نو لري زاینه جوړي د پکن لري نو د ازادي روز خدا خواهش کوم چې د ازما پیغام ورسي ملګری ملتو ته چې خیریه موسسه له غریبانو ماجر سره کومه کوي تر اوسه پورې چا سره یو کومه کوم نه ده سوی ډیر در په دار دي ډیر ټک ټک کې و سلام.
محمد مجید چې من دوله ته کې چې یو سوال یې څه خبر سره کوم وروره وښتنه مزافه طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه داور څه مو چې والله وکړه چې موږ د سپارځه جوړو کوم په 200 متره دی د سی یو ولاره نه چې په دې ټول افغانستان کې په دوی یو کچې نشته چې دا کوم دغه نه پیغام نشه کړی.
سلام علیکم زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د زده رادیو کارکون کې اوریدن کې تانه کې هله او احترامات وړاندې کوم ورور زما خو دار زو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کول وړای دی خدای دې د زمونږ مشرانو نه مدد ارزو ده مې ډېر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاص طریقه مې نه خپل برید معلوم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې له صبر بودی یو څه را بربوت کړی دا نه مې بربوت کړی دي او متاسفانه چې نه پاکستان در ته وکړی دي باید د افغانین په داو کې چې نه بل دوه نشته کا په داخل کې کا په خارج کې بغیر د پاکستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام پیلیږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته ولسمشر جو بایدن په یو رسمي لیک کې د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه وایست چې له ناټو بهر د امریکا متحدان دي. ښاغلي بایدن پرون د سپتمبر په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر که څه هم نږدې څلور میاشتې مخکې د خپلې دې پرېکړې خبر کانګرس ته ورکړی و خو رسمي اوس دا اعلان وکړ. طالبانو په غبرګون کې دا یو ښه اقدام بللی او ویلي دي چې افغانستان له ناټو سره په اړیکو کې کومه ګټه نه وه کړې. محمد یونس قانونی د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د ملي جبهې لغړی توپ څخه استعفا وکړه. د ښاغلي قانونی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو اختلافونو له کبله چې مخکې د دې جبهې له مشرتابه سره شریک کړي وو له دې جبهې خپله لاره بیلوي. ښاغلي قانونی ویلي چې د جبهې لغړو سره د ملي وحدت سولې او امنیت سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې اختلافونه حل نه شول ځکه استعفا ته اړ شو. قانونی په جمهوري نظام کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې ترسره کړې وې. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې یوې څاته یو لویدلې میرمن وژغورل شوه. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي یاده ښځه د جمعې په مازیګر د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ له ماتکې دښتې سیمې څخه برمې ته لویدلې وه چې تېره شپه شاوخوا درې بجې وژغورل شوه او اوس د لشکرګاه په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې ده او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ دوه نور ماشومان هم د هلمند په کجکي او نادلي ولسوالیو کې څاته لویدلي وو چې ونه ژغورل شول. اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول غیر دوستانه عمل دی او د اوکراین او ایران اړیکو ته یې جدي زیان پېښ کړی. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پرېکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د ایران د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. په ایران کې انټرنیټي خدمات د وروستیو اعتراضونو پر وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي دي. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 13مه ونیوه او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23مه په یو بیان کې ویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د نوي کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د ګډي مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړی دي ول ساو درو دي عملیات در سره سیمې دي. گرفتار شوی شکمن کسان 2015 کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالي و په دې اړه مو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نسی هغو سیمو کې وسم قرار دا ورېدو څخه تاریخ دوه فاصله کرل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته متعدینو ته د درملنی ولس روغتیایی مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متعدینو د درملنې د ولس مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې په هنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زژی پولیس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرانس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرانس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرانس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري راجلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بانګو او کوکنارو کښتونه صفر شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تیر یوه کال کې د نشه یي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په تیر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره شوي دي. ګرفتاره شوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کښ شوی یا چرس کښ شوی هغه کښ شوي هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښ صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه سوو تاریخو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خوشاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډي هیوادونو ته د نشه یي موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډي هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات، لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تیر جمهوري نظام له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکاري هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه شوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره شوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکاري جلبولو لپاره د سیمې په کچه کانفرانس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدله، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اوریدلی نه موجودلی دی چې دوی دی نیولی وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو د پاره په جنوب کې خصوصا دوې منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه سي او لیري پر کې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک دوه فاصله کرل کیږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی ځکه بدیل دی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تیر جمهوریت کې هم مشکل درلودی، هغه مشکل دا و چې بیل تو اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرونو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بینالمللي روابط قطع دي، ټول بینالمللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري دا غصه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکول شي خپل اولاد لپاره نه تقپی دا کی.
د طالبان حکومت غواړي چې له نشي مواد سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمهیز کانفرنس را وبولي. آیا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونو د تقانی کړی وي چې طالبان د نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان نو همکاران وي؟
متاسفانه وسم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان مشغله په داخله د افغانستان کې موتات لرو او وسم هر کال په وخت کې د تریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یا د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په امهنګي جدر ترکیه پر ځان رسی. وخت چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمهیز مجلس جوړي، پس زنه پیژمه چې هغوی خپل ځان خطاباسي او کله افغانستان خلکو ته بازی ورکي. پس په دې اساس نه دوی پر خپل خبره ولاړ دي، نه هغوی باید دوی په خبره باور وکړي، ځکه تریاک وسم ادامه لري، قیمتونه څو چند لوړتلي دي او وسم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرچیږي.
په تیر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤولو ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي نشر کړي، نو په داسې وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي له نشه یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تلی شي؟
د تیر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تریاکو د ډیروالي یا د کموالي سروېګانې کولې هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خواسته هغوی هغه تمبې سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بینالمللي جمعیت دقیق ارکان لري او نه د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارکان وړاندې کړي چې د افغانستان تاریاک او یا مواد مخدر په کوم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو. آزادي رادیو
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوي برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو، د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 2.1 میلیونه ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیایي اړتیاوي ور باندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بسترې خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د اړیکو مسؤلی میرمن وان ناچا د دې نغدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 910 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډیر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډیری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو له امله بستري خدمات ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو له نیشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود وایي د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمېر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي، د درملنې امکاناتو او بستري خدماتو ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone. For UNODC and UNDP.
دا کاری په افغانستان کې د یو ان او ډی سی او یو ان ډی پی په ستراتیژیک همغږي کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډیر مرکزونه د 2021 میلادي کال اگست څخه په سختۍ سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوه ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډیری مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندې شوې، او ډیری بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پریښود.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې انسان یې د پنځګونی او حواسو په واسطه ترلاسه کوي، د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغه مخصوصه برخه د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسې وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده، کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تمرکز ونیسي هغه حافظه کې نه سپدیږي. یعنی نشه یي مواد چې دی هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اورماله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره مواد څخه دی لرنه، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ مموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی دې شی سپټولای نه شي په ذهن حافظه کې، هغه یې علت د توجه تمرکز خرابوالی.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. د ایتر اعتیاد مخکې د حقوقو پانځي محصول او د دې ترڅنګ د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او په هانتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشیل عمل په هانتون او کاروبار ځینې پاتې شوی دی. سالار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستري دی وایي کمی نشه نه کولای اوس په لپوانتون څخه فارغ او کاروبار به می خروان وای. دا چې سالار ولی او څنګه موتاتسو او خپل نشه لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپل د دل خولې واورو.
زه خپل دولسم نه خلاصوم، پانتون می ویلې تر پنځم سمستر پورې حقوق قضا او سنوالی روخان پانتون لغمان څنګه کې، هغه وخت البته عملی نوم نو تم دل خاطر ما پانتون خوشی کز. مشکلات ډیرو البته مینتوب دلاسه نو ځکه مې نیشې شروع کړې. ما معشوقه لاړه واده سوه دې لپاره. اول مې سګریټ شروع کړ، سګریټ مې وواهله تر یو موده د پورې ما سګریټ وواهله. بیا د سرو ورو چرس ته، بیا داسې ټابلیټ ته، ټابلیټ کا نشه ټابلیټ لکه ریډ بول، ستاره، پاین ستاره، کلیشې، دغه نمونه دي. دقیقا چې درته ووایم یو نیم ساعت یو سال لپاره به راته مرسته کوله چې هغه مورک ما مغه نیشي حالت چې بیرته به نیشه والوته بیرته به بیا مغه غمونه و. ما خپل کاروبارو پی سی او مې وویل، بیا مې پی سی او خوشي که بیا پیرنی ته راغلم. پیرنی کراچی مې واخیست، ورځ کې مې 650 ګټلې پکې. دې اخر وختو کې بیا مې خیاطي شروع کړه. خیاطي زه خپل استاد مې مده خیاطي دکان مې و. تقریبا 3000 روپۍ مې قرض پورو که دکان مې جوړ کړه. بیا مې سیزن وویل تقریبا 15 روپۍ مې پکې کار وکړه. خیاطي مې پلان بند کړې دې لپاره زه لږ روغ سم بیرته شروع کړم. نشه خو معلومه ده چې اعتبار خدمه کور کې د اعتبار نه، قدر نه، ټولنه کې د قدر نه، عزت نه، کاروبار سقوط کوي. مثلا مثال درته ووایم، دمدې خیاطي ورځ کې تا 300-500 وګټلې، برق بل باید بیل کې، کرا باید بیل کې، چې ته بیرته کرا وخت کې کاروبار دې سقوط ونیسي. نو ما دغه مصارف نه بیلو، دا به مې په نیشې ورکولې، ځکه مې زر زر کاروبار تغییر کول. پی سی او، بیا پیرنی سو، بیا برګر سو. نو د همدې له خاطره ځکه ډېر نقص لري واقعا وجود کې مې نیشه ډېر تاثیرات یې کړی و. ټولو نه زیات همدغه اعصاب چې اعصابونه سړی له منځه وړي. کور کې مشکلات زیات و. بیا چې مې عمل شروع کړ، بیا دغه مشکلات مې بیخي زیات شو. لکه نیشه خو رواني لحاظ نه انسان ډیر خراب وي، رواني کې انسان که مې نشه نه کوله، نیشه مې نه شروع کوله. نو هماغه وخت چې ما پی سی او ورځ کې مې 1500 روپۍ تر 2000 ګټه کوله، تر 10000 روپۍ، 15000 روپۍ ضرور مې ښکه ورځ کې. پانتون مې خپله ویلې، کور خرج مې خپله ورکوه، خپل خرج مې خپله وښکه. هم به مې پانتون اوس خلاص کړی و. ما په نظر تخمینا اوس به مې تر 10-11 لکه ذخیره درلوده، ښه کاروبار به مې جوړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. د خپل یوه نږدې انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښيي، خو نظیر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، ته هم عجیب سړی، د سر ویښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. ته اول زما غزون پور راکه، بیا به زه بله پوړۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تښتم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه هم همدا کار کوم.
دا نو ګټه نه ده، سمه سکروټه ده. ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړې دي؟ هواره ورځې نیسي یاره، تر دې ګټې تېر یم. خپله غریبي مې قبوله ده، انا که مې په بلا ماخته کوه.
یاره نذیره ډېر ډارن یې، او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی. تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي؟ پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني.
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی. زه نه زورور یم او نه لیونی یاره، تر دې کاره مې تېر.
یاره نذیره ډېر ساده یې، د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي؟ جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي، ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي.
نو ما خو ټول پېژني چې عملي یم، پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم. که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم؟ دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلی تازه ګندنه، وا وا قسمت خور به یاړي.
یاره نذیره ډېر نه ټکیې، که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به زم شاروخان وای.
نو خو ښه وایم، ته خدای دا کار په ښکاره کېږي، عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم؟ هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي.
زما باد ته وارخطا یې، ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم.
ښه سمه ده، دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم؟
غم یې مه کوه، زه لس عملیان انډیوالان لرم، زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستا څخه پوڼۍ رانیسي، چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده. په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا.
یاره که رښتیا درته ووایم، له پولیسو ډېر ډارېږم.
را بابا، هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي، له خطر خو به نو خامخا مني. ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟
ښه سمه ده، درځه چې ځو.
درځه چې ځو.
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته، له سهار راهیسې مې سکه نه ده کړې، سخت خمار یم.
دلته راشه باداره، بوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ.
سمه ده، دوی پوړۍ راکه.
اکا، داسې نابلده غوندې راته ښکاري، نن ورځ څوک به هر چا هم باور نه شي کولی. اول پیسې راکړه، بیا به بوړۍ درکړم.
پر دواړو سترګو ته ودرېږه، زه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځېږې، زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه.
زه ژی پولیس؟ زه خو عملي یم صاحب.
ته اوس د پولیسو سره چالاکی کې؟
و قومندان صاحب، ولاکه چالاکی کوم؟ ما ویل زه عملي یم، دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته، هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم؟
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر.
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي. ها، تمه دې کالو نجیت وګوره زلاس کال کیږي چې دا عمل کوم دا شاوخوا ټول عملیان ما پیژني چې زه څوک یم
ستا خو جیب له هیروینو ډک دی پر خلکو یې خرڅې ته خو سم قاچاقبر یې
وو قومندان صاحب دا مې ټوله ذخیره ده لږ لږ ترېڅ کوم زه د هیروینو قاچاقبر نه یم خیر دی ما خوشي که زه بې ګناه یم ولاکه مې قاچاقبري کړي
بس ده ډېره خبره مه کوه دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه مخکې شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. د الله پامان.
آزادی رادیو لوونه تر وو